دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان یم پاموکړې دې سات خبرونه ده په کابل کې د بارانو چارو وزارت د دروازې مخته ځانمرګ برید د پراخو خبرونو سره مخ شوی او افغانستان لپاره د منګور ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه په دغه واد کې د نامنې په زیاتېدو اندېښنه شوه ده دا برید د چهارشنبه پر شاوخوا څلور بجې د جنوري په 18 وسو چې لږ تر لږه پکې 15 تنه وژل شوي او له 30 زیات نور تبن شوي دي بلې خوا رویټرز خبري اژانس د زینو طالب سرچینو له کوله په دې پیښه کې د 60 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی خو په رسمي ډول د طالبانو امنیتي چارواکو په دې پیښه کې د 50 کسانو وژل کېدل او یو شمېر نور ټپي کېدل تایید کړی د یونما دغه څرګندونو وړاندې د ملګرو ملتونو د مهم منشي ویان سټیفن ډوجریک هم دا برید خندلی وو او په افغانستان کې د نامنیو په پراخېدو یې اندېښنه ښودلې وه په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزي افیر کیرن ډاکر هم د خپل ټویټر په پاڼه د دې برید د غندنې پر مهال دا یو وحشانه برید یاد کړی دی همداشان د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټامس ویسټ هم د خپل ټویټر په پاڼه دا برید غندلی او د دې پیښې د قربانیانو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده همداشان روسیې ایران پاکستان او ځینې نور هیوادونو هم په کابل کې د بارانو چارو وزارت مخته د خبرت غندلی دي د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل کلنی راپورټ کې چې پرون د پرشمې پر ځای خبر کړي وایي چې لوکرین څخه نیولې تر افغانستانه پورې د نړۍ په بیلابیل ورخو کې تیر کال د بشری حقوقو لپاره له بحرانونو ډک کال وو د بشری حقوقو د څار سازمان اجرایی رئیس ترینا حسن وایي که څه هم په تیر 2022 کال کې د بشری حقوقو بحرانونه د انساني کړاوونو سبب شوي خو د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال مشرتابه ته نوي فرصتونه هم ایجاد کړي دي د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل راپور کې ویلي د طالبانو چارواکو له دې ژمنې سره سره چې ویلي وو د منځنۍ او اوالي شونځي او دروازې به د انجونو پر مخ بیرته پرانیزي د دسمبر په میاشت کې انجونو له پونتونونو څخه هم منع کړي او د دې ډلې امنیتي ځواکونو د شوزو مظاهره وځپلې او یو شمېر مظاهره کوونکي زندانی کړي د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل کلنی راپورټ کې پر اوکرين د روسیې لایرغل ورسته په دغه یواد کې د ترسره سوو جنایاتو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د تحقیقات په ګډون د بشری حقوقو د خوندیتوب لپاره ترسره شوي اقدامات د ستاینې وړ بللي په راپور کې ویل شوی دی چې په میانمار کې له بشری حقوقو څخه سرغړونې زیاتې شوې دي او رژیم د هغو خلکو پر ضد پوځي اقدامات کوي چې د پوځي کودتا مخالفت کوي په راپور کې ویل شوی چې د اقلیم بدلون د نړۍ په کچه د انسانانو په اساسي حقوقو زیاتېدونکو اغیز لري راپور زیاتوي چې د نړۍ حکومتونو ته پکار ده چې د سونګ د فوسیلي موادو په کارولو سره غور وکړي د اوکرين ولسمشر د روسیې د پوځ هغه ادا ویرت کړي چې ګواکې سولیدار شاري نیولې دي د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي د پنځشنبه پر ورځ وویل چې د اوکرين ځواکونو د دغه یواد په ختیځ کې د باخموت او سولیدار دفاع کوي او خپل ځواکونو ته به هر ډول وسلې او مهمات ورکړي چې د روسیې د بریدونو په مقابل کې وجنګیږي کیف له دې مخکې ویلی وو چې ځواکونه په ختیځ کې سنتي شارګوټو د بیرته نیولو لپاره جنګیږي روسي ځواکونو د دیونې په پیل کې ادا کړی و چې د غسیمې نیولې دي د اوکرين دفاع وزیر ګانا مالیار له دې مخکې وویل چې د سولیدار جنگ ډیر سخت او لوی دی د روسي د اجرسو عسکرو ډلې ویګنر د چهارشنبه پر ورځ دا وکړه چې د غوي ځواکونو سولیدار نیولې دي او د روسي دفاع وزیر وویل جنگ روان دی خو اوکرين بیا مکمل کنټرول رد کړی دی د اوکرين پوز ویلی چې روسي پوځیان ته د ډونسک پسې مکی په جګړه کې درنه مرګ ژوب لا وشتل په همدې حال کې د کرملین وایان دیمټری پیسکوف ویلی روسي ځواکونو اوکرين کې یو څه پرمختګ کړی خو په خبره چارواکي نه باید په بیړه دا پرمختګونه بریا اعلان کړي د فلسطین روغتیا وزارت د پنځشنبه پر ورځ ویل چې اسرائیلي ځواکونو په دوو جلا پیښو کې په غربي تړنګ کې درې فلسطینیان وژل دي د اسرائیلو پوځ به ویلي چې مشکوک کسانو په هغوی ډبرې وورولې او بیا وتښتل او دوی بیا ډزې پرې کړې په دغه سیمه کې لاغ ورسته د پوځي عملیاتو ویرې زیاتې شوې چې د دسمبر په اخره کې د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ شیعه حکومت واک بیا ترلاسه کړی د فلسطین روغتیا وزارت وویل چې 15 کلن حبیب کامل او 18 کلن عبدالهادي نازل د غربي تړنګ په شمال کې د جنین شارت نږدې د کابلتیا په شارګوټي کې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې وژل شوی دی د اسرائیلو پوځ به ویلي چې د کابلتیا په شار کې د مشکوک کسانو د نیولو عملیات پر مهال دغه کسان وتښتدل او ځواکونه ډزې پرې کړې یو مشکوک تن نیولی او د ډزو پر مهال درې تنه نور لګېدلی دي. د ورځې په پیل کې د فلسطین روغتیا وزارت وویل چې رملا ته نږدې د کلندیا کیمپ ته نږدې یو ویشت کلن کس سمیر امونی حرابی اصلان هم د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې وژل شوی دی. د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ماسکو په منځګړیتوب د ترکیې سره د سوو خبرو اترو هدف باید دا وي چې انکره باید د سوریه کومې برخې چې نیولې دي د هغو قبضه ختمه کړي. د جمهور رئیس دفتر دغه تبصره په داسې حال کې کړي چې د سوریې او ترکیې وزیرانو په تېرې یوې لسیزې کې د لومړي ځل لپاره ملاقات کړی. په سوریه کې له تېرې یوې لسیزې راهیسې کورنی جنګ روان دی. انکره له هغه وروسته د دمشق لوی دښمن وګڼل سو چې 12 کاله له مخې د هغو یاغیانو ملاتړ پیل کړ چې غواړي د اسد حکومت رنګ کړي. خو تېر کال د دسمبر په اخره کې د ترکیې او د سوریې دفاع وزیرانو په ماسکو کې ملاقات وکړ. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز خو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. در نوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چې خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې په کابل کې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دروازې مخې ته ځانمرګ برید د پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی هیئت دفتر یوناما په دغه هیواد کې د ناامنۍ په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. یو شمیر افغان ډیپلوماتان وایي دا ورته د بهرنیو چارو وزارت په تاریخ کې تر ټولو توره ورځ ده. داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. نورحال پر پورت کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر کارکونکو برید په ملي او نړیواله کچه غندل شوی دی.
یو څو نفر پر سړک باندې درسې شاته تلفات ولر او پر سړک باندې برې شوی په داسې حال کې چې زما سره د اولو ستنو لستې چې پر نفر نور برکتې زموږ په حساب یو شنه پر چې درسې وي او شپږ دېش نفر نور دې شه دې زخمیان دي چې امکان لري چې دا تعداد د شیدان نورم لور بلرس د نکیش اسوسی او مولا بیر لرو نو د دوه وشکال رئیس په افغانستان کې هر وخت د اسمبلی کې نظم وزارت داخله نظم استخبارات هیڅ څوک په دې پس نه ګرځي دا ولي کې دبل د مر ځوانان ګول مري د خلک څوک تیش دا د ګنا ځوانان وژني فقط دا غدا مولانو دغه شروع کړی دی چې دوه ورته کوم چې خدای جن فردوس ورکړي او خدای او بخښي او خدای سم جمیل ورکړي موج وارو چې دغه علت معلوم سي اسوک
یونما د غبرید د غندنې ترڅنګ د پیښې د قربانیانو کورنۍ سره خواخوږي خودلی او په افغانستان کې د ناامنیو پر پراخېدو اندېښنه خودلی ده. یونما وایي تاریخوال په افغانستان کې د تلپاتې سولې در وصولو په برخه کې د هیڅ کوم حل لار نشي کېدلی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان ستيفن دوجارک هم د برید غندلې او په افغانستان کې د ناامنیو پراخېدلې د اندېښنې وړ بللې دي.
یقینا دا د پراخېدونکې ناامنۍ یوه بله بېلګه ده چې موږ ته د لیرې اندېښنې وړ ده. پرته له شکه د دغه شان تاوتریخوالي او ناامنۍ دوام په هېڅ صورت کې افغانستان ته هېڅ ډول سوله نشي راوستلی.
په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج ظافر کرنډیکر هم د خپل ټویټر په پاڼه د دې برید د غندنې پر مهال دا یو وحشیانه برید یاد کړی دی. هم دا شان د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازی توماس ویست هم د خپل ټویټر په پاڼه د برید غندلې او د دې پیښې د قربانیانو د کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت شارج ظافر هم د برید غندلې او ویلي دي چې برېټانیا د دا ډول بې معنا او د توپیر پرته تاوتریخوال د اقداماتو مخالفه ده. هم دا شان روسیې، ایران، پاکستان او ځینې نور هیوادونه هم د برید غندلې دي. ویل کېږي برید هغه مهال شوی چې چینایي ډیپلوماتان له طالب چارواکو سره د بهرنیو چارو په وزارت کې په خبرو بوختو. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې برید کې د دوی هیڅ کوم وګړي ته زیان نه دی رسیدلی.
چین د تاوتریخوالي او هر ډول ترهګریز عمل سره جدي مخالف دی. موږ دا برید په کلکه غندو او قربانیانو، ټپیانو او د قربانیانو کورنیو ته تسلیت او خواخوږي وړاندې کوو.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په یو پیغام کې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي خوتلی او د برید د بشریت په وړاندې جنایت او د انساني او اسلامي ارزښتونو په خلاف عمل بللی دی. د ملي پخلاین د عالی شورا پخوانی رئیس عبدالعبدالله د غبرید غندلې او ویلي دي چې دا ډول غیر انساني جنایتونه د هر ډول بشري او دیني اصولو او معیارونو خلاف دي. که څه هم طالبانو په دې برید کې د وژل شوو شمېر 15 تنه خودلی خو د بهرنی چار وزارت یو مامور د نوم د خودلو پرته امریکا غته ویل چې په دې برید کې شل تنه چې اکثره دغه وزارت کارکونکو وژل شوي دي. داعش ډلې د دغه ځانمرګ برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. وحید فیضی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خپرونې درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
در نوریدونکو په پېښور کې د اسلام کلتور او انسانیت له نظره بیلابیلو شنونکو د طالبانو لخوا د نجونو د زده کړو او میرمنو د کار د محدودولو پریکړو ته غبرګونونه ښودلې دي. دوی وایي چې د طالبانو دا ډول پریکړې نه دینی او نه هم کلتوري بنسټ لري. شنونکو دغه راز زیاتوي چې طالبانو په دې ډول پریکړو سره دا ثابته کړې چې دوی نه دي بدل شوي او د تیر حکومت په څیر لا هم افراطیان دي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
په پېښور کې شنن کې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو زندول پکلکه غندلی او د طالبانو دغه پریکړه یې د اسلامي شریعت او پښتني کلتور خلاف عمل بللې دي. په پېښور کې د شیخ زید اسلامي مرکز د سړنو او کانفرنسونو مشر عبدالرحمن خلیل وای په اسلام کې داسې کوم شرط نشته چې د چا لپاره تعلیم منع کړي. هغه وای دا ډول پریکړه له افراطیت پرته بل څه نه دي او په اسلام کې د افراطیت لپاره هیڅ ځای نشته.
العلم فریضه على كل مسلم سره مسلمتين لګولې دي چې د خزې د پارم تعلیم دومره ضروری دي څومره چې سړی د پاره وي. تاسو مونږ ته یو تعلیم یافته خزر راکړئ نو مونږ تاسو ته تعلیم یافته نسلونه درکو. نو دا ټول خبره اسلام کړی دي. بدبختانه مونږ په دوه ایکستریم کې یو. یو هغه خلک چې هغه جینې بالکل کولو یو شو پیس په تور باندې دنیا تر برسیره کول غواړي. یو دا ایکستریم دی چې هغه جینه بالکل پکیټ کې ساتل غواړي. دواړه ایکستریم دی. ایکستریم شریعت ته ایکستریم دغه مخالفت کوي. نو پکار دی تعلیم خو په یو خاص میدان کې.
د عوامي ملي ګوند ایالتي کلتوري مسؤل خادم حسین د طالبانو دا پریکړه د پښتني کلتور خلاف ګڼي او د تاریخ په اوږدو کې د پښتنو ښځو د تعلیم او کار اهمیت د پاملرنې وړ ګڼي.
کلتور صرف د سړو د پاره نه، کلتور د ښځو د پاره هم وي. تاسو په تاریخ کې کو ګورئ نو د بایزید انصاری نه که د پښتنو د تاریخ د قام د تاریخ خبر راوالی نو دومره لوی مبارز د اغه انګین دی په یو لوی مبارزه کې برخه اخستی و. ته خوشحال خټک د لونو دیوانونه چاپ شوینی تخلیقی جون کې برخه اخستی و. تاسو که د باچا خان بابا د لونو او د اغه د انګین دو د اغه د کور د ټولو زنانو مثال والی تاسو ته باندې پښتنو د خزو د رول، د سیاسي رول، د ټولنیز رول بلوشي. د کلتور په بانا یا د کلتور په پلما د جنکو سکولونه بندول، جنکای او خزی د کارنا او د نو ټولنیز جن نامنی کول دا ډیر به کلتور کار دی.
همداراز د ژورنالیزم د څنګ یو استاد وای ټول هغه هیوادونه چې فکر یې کاو تازل طالبان بدل شوی وز د طالبانو لخوا د خزو پر وړاندې د بندیز له عمله ډیر اندېښمن دي.
زما خپل خیال دا دی چې دا د نړۍ د نورو ملکونو لپاره هم ډیر د تشویش خبره ده چې کوم دا ګرانټي ورکړي چې طالبان به دیزل د رومبه خپل دور غونډه کې وخت په نتیری او طالبان به لږ ډیر پروګرسیو وي او طالبان به چې کوم وي د ښځو لپاره به د ښه ژوند یو لار ورکړي. نو زما خپل خیال دی چې دا د غو لپاره هم ډیر زیات د تشویش خبره ده.
څه د پاسه دوه اونۍ تیرې شوې چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر لوړو زده کړو او کار بندیز اعلان کړی. په ورته وخت کې د ګڼو هیوادونو لخوا د دغې پریکړې پر وړاندې توند غبرګونونه هم راپارېدلي چې ورځ تر بلې پیاوړې کیږي او اټکل کیږي چې د طالبانو لپاره به ننګونکې پایلې ولري. خو طالبانو تر اوسه خپلې پریکړې نه دي اخیستې. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خپرونې درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپل خپرونه ته دوام ورکوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل کلنی رپورت کې د پنځشنبه په ورځ چې خبر کړي وو وایي چې له اوکراین څخه نیولې تر افغانستان پورې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې تیر کال د بشري حقوقو له بحرانونو څخه ډک کال وو.
د بشري حقوقو د څار سازمان په ورستي کلنی رپورت کې په افغانستان کې د طالبانو لوري هغه اقدامات چې په ملیونونو افغانانو د لوګي خطر سره مخامخ کړي، په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ترسره شوی جنایتونه، په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې اعتراضونه، او د اویغور مسلمانانو سره د چین چلند د تیر 2022 کال د بشري حقوقو د بحرانونو څو بیلګې یادې کړې دي.
موږ باید په افغانستان کې له میرمنو او نجونو سره په بشپړه همغږي اقدام وکړو. موږ باید دا ډاډ ترلاسه کړو چې دا ډول چلند په راتلونکي کې ونه منل شي.
موږ د عدالت او د جنګي جنایتونو د شواهدو د راټولولو لپاره د نړیوالو میکانیزمونو د جوړولو په ګډون د بشري حقونو د ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې د چټک غبرګون شاهدان وو.
د بشري حقونو د څار سازمان وایي په اوکراین د روسیې لرغل وروسته په دغه هیواد کې ترسره شوي جنایتونو په هکله د جرمونو د نړیوالې محکمې له مخې د تحقیقاتو په ګډون د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره ترسره شوي اقدامات د ستاینې وړ دي. د بوچا او ایزیوم په شان ښارونو کې د اشغالګرو روسي ځواکونو لخوا پر ولسی خلکو د جنسي تیریو، شکنجو او وژلو پراخ شواهد موجود دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د 200 ملکي خلکو د وژلو پیښې ثبت کړې دي. د بشري حقونو د څار سازمان همدارنګ د چین په شینجیانګ سیمه کې د شاوخوا 1 میلیون مسلمانانو د نیونې، شکنجې او جبري کار په ګډون په دغه هیواد کې له بشري حقونو څخه د روانو سرغړونو یادونه کړې ده. بیجنګ دغه تورونه ردوي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د حجاب د نه مراعاتولو له امله د پولیسو په توقيف کې د ایراني پیغلې محصا امینی له وژل کېدو وروسته د حکومت ضد مظاهرو کې د شاوخوا څلورو مظاهره کوونکو وژل کېدل باید پراخ نړیوال غبرګون راوپاروي.
موږ باید له مظاهره کوونکو سره د خواخوږۍ له ښودلو ورآخوا اقدام وکړو، او د نړۍ د ټولو هیوادونو حکومتونو ته پکار ده چې ایراني چارواکي مسؤل وګڼي.
په رپورت کې ویل شوی چې په برما کې له بشري حقوقو څخه سرغړونې زیاتې شوې دي، او رژیم د هغو خلکو پر ضد پوځي اقدامات کوي چې د پوځي کودتا مخالفت کوي. د ایتوپیا د تیګری په سیمه کې د افریقایي اتحاد د هڅو په پایله کې د جنگ د دوه خواوو ترمنځ ماتیدونکی اوربند رامنځته شوی.
د اوربند د دوام لپاره پکار ده چې د هغو لویو جنایتونو پلټنه وشي چې د تیګری په سیمه کې ترسره شوي دي.
رپورت کې ویل شوی چې د اقلیم بدلون د نړۍ په کچه د انسانانو په اساسي حقوقو زیاتېدونکو اغیز لري. رپورت زیاتوي د نړۍ حکومتونو ته پکار ده چې د سونګ د فوسیلي موادو په کارولو لسره غور وکړي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدل شي. سپینه خبره یا رکو راست خپرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لانډو سپو 2140.0، 9015.0، 2015.0، او ساسه غد یا صدای شما خپرونه پر لندو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د چین او همدارنګه د شمالي کوریا او روسیې ګواښنه متحده ایالات او جاپان هڅوي چې په ډیپلوماتیک او نظامی توګه په بیساري ډول سره یو ځای شي. دا هغه موافقه ده چې د چهارشنبه په ورځ د دواړو هیوادونو جګپوړو ډیپلوماټانو او دفاعي چارواکو لخوا په ډاګه سوه. نور جزئیات په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبريال هیستو هینمن پر پورت کې باوري.
د متحده ایالاتو چارواکي وایي چې دوی د جاپان د دې پریکړې هرکلی کوي چې دفاعي لګښتونه دوه چند کړي او د برید ضد وړتیا ترلاسه کړي. په عین حال کې دواړه هیوادونه به د دې اونۍ په اخره کې سیمه ییزو ګواښونو ته د جواب لپاره اتحاد اثری کوي. د چهارشنبې په ورځ د بهرنو چارو په وزارت کې د جاپان او امریکا د دفاع او بهرنو چارو وزیرانو خبریالانو ته وینا وکړه. دوی وویل چې چین یو بے ساری ستراتیژیکی چیلنج دی. د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن نه چې کله وپوښتل شول چې آیا په تایوان د چین برید امکان لري، نو هغه وویل چې په دې وروستو کې د تایوان تنګې او شاوخوا کې د چین چلند ډیر پارونکی و.
موږ په تنګیو کې د هوایی او نورو فعالیتونو زیاتوالی لیدلی دی. موږ د تایوان په شاوخوا کې د کشتیو فعالیتونو کې زیاتوالی لیدلی او بیا موږ باور لرو چې دوی هڅه کوي یو نوی نورم رامنځته کړي. او آیا دا په دې معنا ده چې برید کېدونکی دی؟ زه په دې شک لرم.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د جاپان لومړی وزیر فومیو کشیدا با د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم د دې خبرونه مرکه. په پاکستان کې د مهاجرو په ستونزو په خاص ډول د افغان ښځو او ماشومانو په هغو ستونزو چې دوی په پاکستان کې بندیان وه او د رپورټونو له مخې څو ورځې مخکې ځینې بندیان خلاص ول بیرته افغانستان ته ولاړل، او دا چې دا بندیان د وخت څخه مخکې خلاص ول او که په خپل ټاکلي وخت په دې باره کې به د عبدالحمید جلیلی چې په خیبر پښتونخوا کې د مهاجرینو پخوانی آتشه ده
پاکستان کی عدلیہ تقریبا دونوں روپ نسبت سرا یہ سازادی ہم لڑی په دې اساس کوم مهاجر چې د افغانستان ناراضي او هغه هیڅ قسمه قانوني اسناد ونه لري، هغه که د پاکستان په هر صوبه کې ونیول شي لومړی هغه په تڼۍ ته ځي او په تڼۍ کې په هغې مانی 14 فارنیت کې یعنې 14 فارنیت چې دی ورته وایي په هغې پرچې په اساس مانی د هغې مادې په اساس مانی د زندان ته لیږل کېږي. بیا دغې زندان ته چې لیږل کېږي هلته د قانون په اساس د قانون په اساس مانی جج یا قاضی هغه ته یو څه جرمانه ور مانی ږدي او یو څه وخت هغې په جیل کې ساتي او بعد د هغې نه د همدغې پروسیجر په اساس مانی دی ډیپوټ کیږي. دغه مهاجرین چې اکثریت یې د کراچۍ او حیدرآباد په زندان کې وو چې په مختلفو وختو کې نیول شوي وو، همدغه شی په مختلفو وختونو کې چې خپله سزا وخت خلاص شي هغې نه وروسته بیا دی ډیپوټ کیږي. یو تعداد خلکو په دې ارتباط مانی دعوې هم دا وکړلې چې منګ مختلف لارو نه یا ډیپلوماټیک لارو نه کوشش کړی دی چې د انفلاس کړي. یقینا شاید یې کوشش کړی وي خو د قانوني تقاضا په اساس چې کوم قانون دی چې هغه پاکستان کې هیڅوک هم نشي ماتولی، هغه دا دی چې دوی باندې یو ځل جج فیصله وکړه چې دوی به 2 میاشتې تقریبا هلته اوسېږي، د هغه په ما 2 میاشتې به تېروي، د هغې نه وروسته به بیا دوی ډیپوټ کیږي.
دا بندیان څه ډول بندیان دي؟ یعنی دوی قانوني اسناد نه درلوده او کدا لارې د سره؟
اکثریت زمونږ د خبرو درمدار باندې باندې وی چې اکثریت دغه بندیانو کې هغه څوک دي چې د 2018 د اګست د میاشتې نه وروسته، یا په دې معنی چې د افغانستان کې د امارت د حاکمیت نه وروسته په مختلفو لارو باندې د افغان پاکستان ته راغلي دي، په قاچاقي لارو باندې پاکستان ته راغلي دي او دوی سره اسناد موجود نه دي، یا دغه شی دي چې هغه پاسپورتونو ویزو باندې راغلي دي، ویزو وخت ختم شوی دی، چې وخت ختم شوی اردو ته نیول شوی دی. په ځانګړي ډول باندې به د صوبو تعامل هم فرق کوي. شاید دا تعامل په خبر پښتونخوا کې پاغه منوالو پاغه اندازه نه وي، همدارنګه په داخلو پنجاب کې د مهاجرینو اندازه هم نه ده، دا به نه وي. خو دغه وروستنۍ کوم دغه چې دی ځانګړي ډول باندې د سند په ایالت کې او یو تعداد د بلوچستان په ایالت کې مهاجرینو سره هغه څه شوي دي چې هغې نیول شوي دي، هغې بندن شوي دي، هغې په وهل شوي دي، هغې نه پیسې مغستل شوي، هغې په تکلیف کې دي. نو بنا اسناد دا هغه بندیان دي چې هېڅ ډول قانوني اسناد نه لري، مختلفو لارو باندې پاکستان ته راغلي دي او دلته تقریبا میاشتې میاشت په دوران کې هلته نیول کېږي.
قدرمنو اورېدونکو، د پولیو وایرس په چټلو اوبو کې پای او وده کوي او له همدې ځایه د ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کېږي. په دې باره کې د ابوبکر علیزی رپورټ واوري.
په دې وروستیو کې په ختیځ کې د پولیو په وړاندې له دې عمله اندېښنې زیاتې شوې چې په ګڼو سیمو کې مثبت ساحوي سیمپلونه ثبت شوي او په کونړ کې سږ کال یوه مثبته پیښه هم وه. خو لا هم په یاد ځون کې زیات شمېر خلک د پولیو په تړاو هغه ډول جدي نه دي لکه څومره چې یاد ناروغي باید جدي ونیول شي او په وړاندې له هغه ټولو لارو چارو کار واخیستل شي چې دغه ناروغي محوه کوي. د عامه روغتیا وزارت د پولیو سره د مبارزې د بیړنیو پیښو د محوه کولو مرکز مسول نیکولی شاه مومن امریکا غږ سره په خپلو خبرو کې په دې تړاو وایي.
د اوبو خلاص سیستم د پولیو د ناروغۍ د انتقال سبب کیدای شي. خلاص اوبه چې چیرته ډنډ کیږي همدې مخه ونیول شي. بل د کوهي او د څا ترمنځ باید یو مشخصه فاصله موجوده وي. هر کال یا شپږ میاشتې باید کوهي ته د کلورین ګولۍ یا کلورینایزیشن وشي تر څو د ناروغۍ انتقال مخه ونیول شي.
په ختیځ کې روغتیا پالان بیا وایي پولیو یو داسې ناروغي ده چې د هاضمي سیستم له لارې د انسان بدن ته داخليږي او که چیرته په یوه سیمه کې وایروس شتون ولري نوې زیږیدلي ماشومان پرې ژر اخته کیدلی شي. د هغوی په خبره یونیسف تر یوه بریده په دغه برخه کې کار کړی تر څو خلک ناپاکې او نورې هغه چټلې اوبه سر پوخ کړي چې د پولیو وایروس پکې وده کوي. ډاکټر زین الله په دې تړاو زیاتوي.
پولیو ناروغي چې دا د هضمي سیستم ناروغي ده، تر هم د غیته مواد لار نه کیږي او بیرته دوباره چې د انسان وجود تم داخليږي د هضمي سیستم د لار یعنی د خولې د لار نه راځي. خبر دا وی چې من غیته مواد په آزاد فضا کې ونو کو او منګه غا د بدرف سیستم د تیبي وصول او د وکایا د نظر چې کوم منته خول شي په غش کل باندې وکو.
ختیځ میشتي ولسونه د پولیو له ګواښ سره مخ دي خو بیا هم بې پروايي کوي او د تشنابونو به یې ځینې ځایونو کې خلاصې پریښي او هغه ډول تدابیر یې ورته نه دي نیولي چې روغتیا پالانې ورته لارښوونه کوي. یو شمېر یې وایي چې په خاره او ګڼو کلیوالو سیمو کې لا هم خلک د تشنابونو اوبه خلاصې پرېږدي او په یو ځای اوږدې مودې لپاره پاتې کیږي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي مسلم تکل زیاتوي.
روغتیا پالان وایي د پولیو وایرس تر ډیره په چټلو ځایونو کې وده کوي لکه په آزاده فضا کې قضایي حاجت او تشنابونه چټلې اوبه چې په چاپیریال کې د ډېر وخت لپاره ډنډ وي. د ولسونو مودا غوښتنه ده چې خپل چاپیریال له دې شیانو پاک وساتي تر څو د پولیو وایروس خلاصه ټولنه ولرو.
د دې ورته نورو بې احتیاطیو له امله په دې وروستیو کې په ختیځو ولایتونو کې د چاپیریال څخه اخیستل شوي ټستونه مثبت شول چې د خلکو روغتیا پالانو د اندېښنې وړ ګرځېدلي. غوښتنې دا دي چې ټولې روغتیایي لارښوونې باید په پام کې ونیول شي او هر ماشوم ته په هر دوره کې دوه څاڅکي واکسین وشي.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.